اوردن کو ستړي مشي دا مشال لډو دا د تاسو قربا اسره لمومند اوردن کو څنګه تاسو ته معلومه دا چې موږ تاسو لپاره عادي خبرونه پرځې ځانګړي خبرونه لرو نو په دې غړي کې با واوري اونې ځ خبرونه شپېلې په شپېلې خبرونه کې نجيب عامر د ادب او د سي د فلم د نړۍ له هنرمندانو سره خبرې کوي نو راځي چې نن هغوی څوک مل مکړي
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندره او غډا نشتا، چې موسیقي نشتا، سندره او غډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکه، مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکه، دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشتا. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، چې جنتونو کې جګړه نشتا، خکنزا نشتا. الله بسنګ د دې خلکو کوینه وچوي، الله بسنګ د دې خلکو کوینه وچوي، چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او کده دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، کده دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، د خوم نه ده د منلو چې الله نشته، چه موسیقی نشتا، سندره او غډا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شیرونو لیکونکو او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل سیف ستړي ماشه،
مننه. خیر وسې عامر صاحب، سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته، خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله، تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې، ډیر مننه. کور مو ودان،
خوشاله اوسې، ډیر مننه، زم خوښ یم،
ډیر مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو سانګو کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله، او عملا اخته وو پکې کار یې کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځای تلې کوز وطن کې چاپېدی او بیا بیرته دلته راتلې خپرېدی. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجې زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې خوښې وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ور سره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست مخه له رسنیو سره ای، او د شاعر هم تر ډیره پورې مخه له رسنیو سره ای کنه. نو زمونږ ډیر ملګری لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، به همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ور سره شاعریم کوي، او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح، غلارې تقریبا سره بیل دی. مخکې یاد کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغه کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسائل د ډیر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعر هم ډیره مخه د رسنیو سره یو، د ژورنالیست هم ډیره مخه رسنیو سره یو. دلیل هم دا دی کنه موږ تاسو ګورو خپل هم شاعر عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ تاسو ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي، نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې، او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاست. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړې، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینې مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغې. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې، نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل وو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کا، او زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق رادیو تلویزیونو نو دوی د شایخ په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما و طالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدوم دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه. په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ونډه تاسو څنګه بولې؟
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک بوي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل. یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسه
شالو.
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوړې. کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړې نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کولې شي. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي که نور ملګری هم راتل غواړې نو راتلې شي. غو زمون خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي. يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکي خو تاسو نشي لیدې خو تاسو خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه په دواړو سترګو یو غزل درته وایم ډیر نوې هم نه ده خدای دې وکړي چې تاسو تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي.
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانې ته د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیری ورش سر زر در نه جوړیږي
ډیر خد
او یا د کونډي او مزدوري خزه زویا
واه
یا د کونډي او مزدوري خزه زویا که خواري وکړي رهبر در نه جوړیږي
ډیر خسته
او خولیا ماته بپمینه نه راګوري خولیا ماته بپمینه نه راګوري بیا زما د زړګي سر در نه جوړیږي
ها ها ډیر خسته
ډیر مننه او وایر غلا د ملا سړی بچي وایر غلا د ملا سړی بچي مې کدی ته زیلو فردر نه جوړي
ډیر ښه ډیر ښه ستغه مې
کدی ته زیلو فردر نه جوړي مننه
ډیر یارغل سیب انور الحق یارغل چې خپل خسته غزل په خپل خواګانداس کې تاسو ته وړاندې ک دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه دلم ده شي چې ګرمي شي سپینه غاړه دلم ده شي غواړم خوله مې دی په دې شاتو خواګا شي د مظلوم لهډونو جوړه شوی د مظلوم لهډونو جوړه شوی را چپه د خانانو دا بنگلش چې په کومه شپه ډیر ډیر خکول کړم چې په کومه شپه ډیر ډیر خکول کړم نو خکولای سبای ته یو په دوه شي محبت په سر تنور کې زندگی ده محبت په سر تنور کې زندگی ده د سړی په کې بدله قواره شي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمانا چې ته خخښ پکې والی مسلمانا چې ته خخښ پکې والی لا اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي چې جانان دغه کیونی سي ارغلا چې جانان دغه کیونی سي ارغلا نو سړی له په ژوند کې لګدما شي یارغل صاحب چې په ننګرهار کې وو نو په ادبي بهیرونو کې به د مکیده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله د کومو غړی وی
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکم شوې ده نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده بیا جمعې جمعګي شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد صمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راته استاد ازمون استاد به راته دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا برات نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته نو زه ډېر کوچنی وم دلته به زه راتلم بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې راپیدا شو لبد بخت هغه بهیر پایته ورسید ډنګ شو به د مشرانو د اختلافاتو د وجه چې دا بهیر پایته ورسید به مونږ کېنستو مونږ ځوانان کېنستو ارشاد رغان صاحب او زوما خالد سنگر او دا سينو ځوانان ملګری وو مونږ وی چې مشرانو د سنزو د وجه یا د غوي د اختلافاتو د وجه شیړنګ شو راځي موږ ځوانان ولې یو بهید راپیل نه کوو بیخي دا ضرورت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپل راپیلو که خپل کوم مشر راته نو هغه به راځي دا احترام به کوو قدر به کوو نو به جلال کوټ ادبي خوځښت موږ رامنځته کړو دشمنی کار نو بیا تا زینی هغه په ساده سلاب وه ما تخریب شروع شو به تر څنګه ننګر هغه ختی زده به بهیر پرانیست بله هغه زینو مشران الله سبکی په چې ختی زده به بهیر پرانیست او استاد سمیم او یو شمیر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسو ناسته کوي غونډه کوي ختیځه د بهیریم کوي نو د څه کار وکي تاسو خیر ده زما تاسو نه هله ده تاسو کې زدا او سیله ګورو مچ تاسو ما خبره ومنه یو دا وخت بدل کوي چې اگر را نشي تکرار را نشي نو بیا بيخي مونږ ور سره ته دا ومنل چې په ونه کې چې یو ځکه یو بهیری یا نشته چې بل ځکه یو بهیر دمه چې مونږ خپل ناست میاشت نه کړی بیا هم د میاشت لوی لوی ناست کولې په کتابونو باندې مخکته نه را جوړولې او دا غس نور لیکوال او حقدار خلک باندې سټایل منځوري باندې ورته را جوړولې نو هم هم دا غس د ملګری چی سره خواره واره شو څو یو هیوا څو بل هیوا تلړ نو ازمنګه ناست هغه شو به هغه شو ختیزه ادبی بهیرو خیال ادبی بهیرو دا غس نور ادبی بهیرو نو چې دا د تر تر ډیره پورې زمنګ ور سره اړي کې وي ناس پاسري ورته غونه او مشایری وي نو دا کیسه دا تروسم ال روانه ده او دا دی روانه لري
صحیح تاثیر ته وي يرغل سب چې کلم دا سي اختلافات را منست کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړيږي نو دا خو یو خ کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار
زوما عامل صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي او زوما کا د سي په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د وی ورسوالۍ نه خارته نشي راتلې کامل ته لګ دی یو بهيري او هغه شاعران ورشي دا ډیر خو هغه د فاصله یو پونټونو مکتب غوډي حیثیت لري دا د وی بهیرونه موږ تاسو یو د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلې دي
بله
خو خبره ده ساده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړوکی خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل خي وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تعالی ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل تخپل شیرونه وروري دا بخاين زنه نه پيغه قزاوت تاسو سره خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شیران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بلا بل نظریاتي بلا بل خبري دا به زه مزما ادب لپاره به خیر شیر لپاره د تسلی لپاره د نثر لپاره
صحیح او په دې ادبی بهیرونو کې چې کله نوې ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي سمره د پرمختګ چانسونه دوی تر لاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځنې به خایله کلی نه راغلي ول سوالي نه راغلي به چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران التوین چې رسنوي کې نوم اوریدلې وي یا دغه شعرونه یا نثرونه په ورسپانو کې لوستي ودل ته مخامخ ورته کینی بیا دغه خبرې او ریال ته بیا نور باسونه کیږي کره کتنې کیږي نو دغه ادبی بهیرونه د نو استعدادونو پر روزلو کې سمره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امر صاحب ادبی بهیرونه لکه ما چې تاسو په خپل لمړی خبرو کې یاد کړه ما له یو شمېر استادانو نه د ادبی بهیرونو په سټیجونو باندې ورېدلې دي چې دا مونږ چې کوم مسائل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي دا مونږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی ځکه آلته تیوریانې دي درته هغه کیږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کومې تېروتنې چې کومې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حل لارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري. مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو، موږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هسه عملا استاد باز محمد عابد هغه کړم، د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټر و، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، له هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل همداسې، دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمو نه به شاعران راغله. زویم که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندي شوی د کیمرې په بڼه باندې، یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی، نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي، د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. که د افغان ادبی بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ او تاسو ګورو زموږ او تاسو د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبی بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړنی وختونه ګوره امیر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا بورته دی پونتون په هیڅ تمام شوي وو دی مکتب په هیڅ بورته تمام شوي وو په اوس وخت کې ته خبر دی سړي په جب کې اغشته دي سب امکانات شته دي زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه پخوانی مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس به مې زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راضي ګڼو خو هغوی ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور هیڅ هم نه دوا به خو به کوي
بالکل همدغه سیدا او ډیر زیاته مننه یرغل سیب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه ترنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلې اوري ز نجیب عامر موسم مل مده انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سی د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا وردون کې په تمه خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق می ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا گلاس پخپل لاسو ڈک کراتا گلاس پخپل لاسو ڈک کراتا ما په هوا کا او بیا وګړی گا او شپنه مایدا هل زړه می تنگ شو شپنه مایدا هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړی گا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډېر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
وا وا يرغل
تشا کا او بیا وګړېګا
ډېر خسته شاعري يرغل سه ډېر مننه
زه شمنه
ما سره نورې پوښتنې شته ولګروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پوښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکړي يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو دا چې پوښتنه د جمار اډي ملګری کوي زه لکه چې تو باندې امر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندوم نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوچنیتوب ذوق یې کنه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما هغه راته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکو نو سره لدې چې هلته هغې وخت ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې ومم نه کېدای شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنې اوس ترې راضي یم
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه که شعر ته د داد ورنه کو هغه تیار بوکسر هم دی
لا بس دا خبر نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل. او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و، دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر سمې ته زده کړې دي، او وایي یو شعر دی، دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه در سره
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشاله دی. بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه مونږ زده کړی، خوشاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډیره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، هو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایلې، مطلب دا دې موضوعونه که بېخي وځو، دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري، د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته، که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید وی کړو، دا باید مونږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسه چې دی ډیر شهرت درکړی ده؟
دا مزه چې دلته کله خپرونه ته کینم یا میلم کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، که نه ټلیفون کوي هغه کوي. خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، او د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
دا درنو ریدونکو شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه اوري انور الحق يرغل سه پر سره دې پر واتس اپ او دغه یو شعر ته وړاندې کوم مغوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم پنشنبه دا مخامه ده سیبا زما پنشنبه دا مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم لوی خدای خیپر مانی روپه را که لوی خدای خیپر مانی روپه را که و خوانده ده هماغی جلی زشم زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته چې د مور د جړې دو لامل یې نشم د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم ته بیا غواړم چې لیوشم زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځي نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوي
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې درته وایم اوس مهال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته چې تمه ورته شته راتلونکي کې بدوی پختو تا پختنو تا دیر سرور کی پنه سرکیم دغه منګو تاسو ګورو کنه چې مشته ده خلک شته چې هلی ورته شته او د شیر برخه وخنه ده او تر ډیره پوری په ادبی القو کې او ادبی ناسو پاسو کې استادان ډیر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شیر ډیر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او چې موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو خا خبره دا چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خیږي یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري دا فرق ولې راغسته په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر ده. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډیره پورې اورېدل کیږي, تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کیږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهیږي, خاص کر د گاونډ په ژبو باندې, نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي, شعر لوستي دي, او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې دم یو مهمه برخه ده, او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامېږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزوري وي, یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده. فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال د زراعت لوستی یو هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به یې ښه وکړي. او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو د هغه د هغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب معنی په تر ډیر خپ ويږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولې، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې روستۍ برخې ته نږدې شوی، استاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو بدر ته غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو پر رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی،
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کمسلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یاد بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دی، او کماین نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشک د سترګې ولې نم دی، او چې یرغل په کې ځان خ سړی خودلو په دې پوشه چې محفل کې خولې هم دی.
واه ډیر ښه، یرغل سره
ډیر مننه.
مشال رادیو ته وګورئ، شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي تحولاتو لواجی مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې سمره زیانمن بولې يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خوریدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې ته څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک هوټلو کې اخته دي، څوک په یو شي، څوک په بل شي، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته که ته ډوډۍ پرې پیسې ګټې نو هلته بیا تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي او څو کې خپل کورنۍ سره وګګي تماسونه وکي. ما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لګه شبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډیره مر سره وکړه. کور ودان
خوشاله اوسه یم سر ډیره مننه زم خوښ شم.
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډیره زیات مننه چې د خبرونه ته غوږ وې. ځان خیال ساتي ل خبرونه پرسته شبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلې او کتلې شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.